شاه احمد شیبریم سلامونه د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن چهارشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ترنې واورې باران تالنده برېښنا او تیزو بادونو د پیښېدو اټکل کړی د ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې په خپله ایکس پاڼه کې خبره کړې ویلي چې په بلخ فاریاب سرپل بادغیس فراه غور هلمند کندهار روزګان دایکندي بامیان زابل غزنی میدان وردګ لوګر پروان پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د باران کچه په بیلابیلو سیمو کې له لسو څخه تر 25 ملي مترو پورې او د واورې کچه له لسو څخه تر 15 سانتي مترو پورې اټکل کیږي د دې ادارې په خبره په مرکزي شمال لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو د پیښېدو امکانات شته چې سرعت به یې په بیلابیلو سیمو کې له 500 تر 15 کیلومتره په ساعت کې وي د هوا پیژندنې ادارې همدارنګه په ګرمسیرو ولایتونو کې د احتمالي سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې ده تمه ده چې نن د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره د ګرینلاند په تړاو خبرې وکړي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د دې غونډې خبره وکړه خدای ونه ویل چې په دې ناسته کې به کوم مشان برخه اخلي د ګرینلاند لوی ټاپو چې د امریکا خاورې ته څیرمه پروت دی ډنمارک اداره کوي او اروپایي مشرانو له دې سره مخالفت کړی دی چې دا ټاپو د امریکا برخه شي خو د شنبې په ورځ ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د فبروري له لومړۍ نیټې به د ډنمارک او نورو اروپایي هیوادو پر وارداتو 10% تعرفه لوړ کړي او که چېرته بیا هم دوی د ګرینلاند په برخه کې د امریکا غوښتنې نه منلې نو د جون د لومړۍ نیټې به دا تعرفې 25% ته لوړې شي تاکل شوی ده چې نن به ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داوس نړیوالې غونډې ته وینا هم وکړي د اسپانیا په جنوب کې د دوو چټکو اورګاډو د ټکر له امله د مړیو شمېر 240 ته ورسېد د اندالوسین سیمې چارواکو په یو بیان کې وویل چې د سیشنبې په ورځ ماسپښین مهال د الویا اورګاډي په یو واګون کې یو بل جسد وموندل شو چې له دې سره د مړیو شمېر 240 ته لوړ شو د اورګاډي له دغه خونړی پیښې وروسته په اسپانیا کې د مادرید او بارسلونا ترمنځ د اورګاډي سرعت محدود شو د دوو ګړندیو مسافرونکو اورګاډو د ټکر د پیښه د تیرې شنبې په ورځ له مادرید څخه د جنوب په 360 کیلومتره کې د کوردوبا ولایت ادموس ښار ته نږدې رامنځته شو کارپوهان وایي پر پټلۍ د وی نشلیدونکې وسیلې د خرابوالي له امله شي یو اورګاډي له پټلۍ وتلی او له بل سره ټکر کړی وي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمر لوبډله باندې چهارشنبه د کرکټ د 19 کلنو کم عمر لوبډله نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې له تانزانیا سره مخامخ شي دا لوبه به د نامیبیا د پلازمینې وینډ هوک د کرکټ په لوبغالي کې د کابل په وخت له غرمې مخکې په 11 بجو پیل شي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمر ملي لوبډلې تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړې او تر اوسه په دې ګروپ کې د چټوال پسار کړي دا نړیوال جام د زیمبابوي او نامیبیا په ګډ کوربتو تر سره کیږي چې پایلو به د فبروري په شپږ شمې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکهلا و احترامات مقبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرش نغم خاری وزر به هم تاسو ټول تشرح غواسم د اوم ټولګي جغرافي مزمن به ټول سم لوستم کله من دیم چې تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون کی برتر او جوړ او صحت مند او سیږي د صحت جامع بون پتن می ترونه سکون کو د شیز مرسته سود نن ورځ لوست ول سم لوست نو هله د چیرې تیر ورځ لوست نو مو په پراو د کیک ډول سره تکړه او سیږي او نو لوست عامه دی کولري مخکله دین چې درنو زکون کو تاسو نو لوست پیل کم تاسو ټول غواړئ زکون کی باید له زنو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري، ترڅو د نن ورځې تلوس مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنو سره نور کړي. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع بشري جغرافیه، اقتصادي جغرافیه، قانون او صنایع اړوند ده. کتاب صفحه له نعتیه یې مینه پیل بیا تر شپږ نیمې مې سپې بنی. همدارنګه قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف بیا هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کول ولو عبارت دي: لومړی بشري جغرافیه، دویم اقتصادي جغرافیه، دریم قانون او صنایع. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کول ولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو د پرته توجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، د لوست د پیل په شېبو کې لومړی موږ او تاسو د آسیا د لویې وچې بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. کله کله زموږ او ستاسو په ذهنونو کې ډول ډول سوالونه راګرځي چې د آسیا په لویې وچې کې هم په دغه کوم برازیم چې دی د آسیا د لویې وچې په دې کې به څومره زیات څومره شمېر خلک استوګنه کوي او د دغه خلکو ګڼوالی به څومره ته رسېږي. نو نن ورځ دغه خپلو ټولو سوالونو ته ځواب پیدا کړو. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، په 2018 میلادي کال کې د سرشمېرنې له مخې څخه د آسیا په لویې وچې کې د نفوسو شمېر چې و کابو 4.1 میلیارد کسانو ته رسېدلی. په دغه وخت کې چې کومه شمېرنه وسپله د آسیا د لویې وچې د کسانو کوم شمیر چې و کوم خلکو چې پکې ژوند کوي استوګنه پکې کول، د دغه شمیر له مخې څخه دا معلومه شوله چې په آسیا لویې وچې کې 4.1 میلیارد کسان ژوند کوي. د وګړو نه ډکې او لږ نه دغه کومې وګړي چې پکې ژوند کوي، د دغه وګړو د ډکې او لږ نه په سیمې چې به د ژوند شرایطو سره برابر په آسیا لویې وچې په بیرو برخو کې ژوند کوي. یعنی په هغو سیمو کې درنوز د کوونکو چې په هغو سیمو کې د ژوند شرایط انسانانو ته برابر به، په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي، په هغو سیمو کې چې د ژوند شرایط او اقلیم ورته برابر نه و، په هغو سیمو کې کسانو کم شمېر ژوند کوي. یا هم په بل اسلام ورو تاسو داسې ویلی چې درنوز د کوونکو په هغو سیمو کې چې د ژوندانه ښه شرایط لکه ښه او برابر اقلیم، د کرنې او مالداري پراخې ځمکې، د صنعتي فابریکو موجودیت، ښارونه او سوداګري، بندرونه، ترانسپورټي ډېرې لارې، د محصولاتي وسایطو او وسیلې نه زیاته کارموندنه چې پکې وشي، د نفوسو شمېر هلته مخ پر زیاتېدو دی. یعنی په هغه ځایو کې همیشه نفوسو شمېر زیات وي. او په غرنیو سیمو کې چې بیا درنو زده کوونکي دي، په هغو کې په اوږده موده کې چې سوړ اقلیم لري، کرنیز حاصل ځمکې لږ وي، صنعتي فابریکو نشتوالی پکې موجود وي، ترانسپورټي وسایل او د لارو کمبوتیا وي، لارې خراب وي، د کارونو پیدایش پکې کم وي، روزګارتیا پکې زیات وي، نو په دغه رقم سیمو کې حتما ضروري د وګړو شمیر کم وي. کوم هیوادونه چې د آسیا په لویې وچې کې زیات نفوس لري، درنو زده کوونکو، د هغو هیوادونو له جملو څخه لومړنی نمبر چې دی، یا هم لومړنی هیواد چې دی، هغه چین دی چې نفوس شمېر یې د حد نه زیات دی. دوم نمبر کې هندوستان دی، دریم هم په خپله اندونیزیا ده، وروسته د هغه څخه پاکستان، بنګلادیش، جاپان او په سویل ختیځ آسیا هیوادونه هم د دوی له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې نفوس پکې کې نه زیات دی. همشنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، په آسیا لویې وچې کې ژبې چې دي، په خپله د آسیا خلک په بېلابېلو ژبو باندې خبرې کوي. د آسیا د خلکو ژبې په دوو ډلو، په دوو لویو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د ژیړ پوستکو ژبې لکه د چین، کوریا او مغولستان د خلکو ژبې دي، او د سپین پوستکو ژبې لکه عربي، اردو، پښتو، دری، فارسي او ترکي ژبې دي، چې په دغو سیمو کې دغه خلک ژوند کوي او دغه کسان په دغه ډول ژبو باندې خبرې کوي. همشنان د دې تر څنګ د آسیا د لویې وچې دینونه چې دي، آسیا په لویې وچې کې د لویو دینونو او لرغونو آینونو له جملو څخه ده، کوم چې د لویو دینونو دینونه په دې کې مشت شوي دي او په دې کې ژوند کوي. یعنی لرغوني ټاپووزمو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دغو مشهورو دینونو له جملو څخه یې پخپله یو د اسلام مقدس دین دی، مسیحیت او یهودیت څخه دي. همدارنګه د عربي هیوادونو کې د منځنۍ آسیا هیوادونه، افغانستان، ایران، پاکستان، بنګلادیش، اندونیزیا او نور هیوادونه که هم مسلمانان په مختلفو سلنه کې څه استوګنه لري، چې د مقدس ځایونه په مقام اعظم کې، مدینه منوره کې او بیت المقدس کې دي. د آسیا د لویې وچې لرغونی آینونه چې دي، درنو زده کوونکو، بودایي، بهرنمایي، شنتو، کنفیسیون او داس نور دي، چې د چین، هند، جاپان او کوریا خلک یې پیروان دي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د آسیا د لویو وچې نه جات چې دی د آسیا خلک درې رنګه لري چې یو یې سپین رنګ دی، زیړ رنګ دی او کم رنګه تور نژاد لرونکي کسان پکې یا هم ورو تاسو غنم رنګه انسانان ورته ویل سو. سپین نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په منځنۍ آسیا کې لویدیځ او سویل لویدیځ آسیا کې د سویل آسیا په یو برخه کې ژوند کوي او زیړ نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په ختیځ، سویل ختیځ او سایبریا کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ تور نژاد یا هم غنم رنګه نژاد لرونکي کسان د هند په سویل کې، سریلانکا او مالدیون په ټاپوګانو کې استوګنه لري چې د دې څخه موږ تاسو ته معلومدار ملمیږي چې د دې نژادونه مختلف نژادونه لري او هر یو کسان په مختلفو هیوادو کې ژوند کوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې اقتصادي جغرافیې باندې بحث کوو. خو ژو ګل لیست کوونکو لکه څنګه چې د آسیا لویې وچې اقتصادي نقشې ته کچیر موږ تاسو متوجه اوسو، د دې څخه موږ تاسو ته معلومیږي چې په خوا د آسیا د لویې وچې اقتصاد په کرنه او مالداري باندې ولاړ و چې په ابتدایي شکل کې و، یعنی لومړنی سر و چې دغه کرنه او مالداري پیل کړی و، زیات پیشرفت نه وکړي. خو د وګړو د زیاتوالي او د روشانه او د شهرونو د زیات والی په خاطر سره چې په شهرونو کې کسان شمیر زیات سو، نو غذایي توکو ته هم ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته سوه. له دې امله څخه درنو زده کوونکو آسیایي هیوادونو زیار باسي چې خلکو ته غذایي توکي برابر کړي او د هغوی لپاره د کرنې نوي طریقې، ماشین آلاتو په ګټه اخیستنې کې کرنیز تولیدات زیات کړي. د آسیا په لویه وچه کې اقلیمي ځانګړو شرایطو په اساس په هغو ځایونو کې چې حاصلخیز ځمکې او زیاتې اوبلرونکي وي، خلک په کرنې باندې بوخت کړي تر څو دوی خپل ځان ته خواړه برابر کړي، خپل ورځنی اړتیاوې پوره کړي. همشنه درنو زده کوونکو د آسیا د لویې وچې په بیلابیلو برخو کې د اقلیم او کرنې هماهنګي باید په پام کې موږ او تاسو ونیسو. آسیا په وچو سیمو کې غلې دانې لکه غنم، اوربش او جوار کرل کېږي. په منځني او سویل ختیځ کې درنو زده کوونکو آسیا کې د آرام سمندر او هند سمندر په غاړو کې زیاتی لمده هوا او وی لمده هوا وی او اورش له عمل څخه ورج پکښه کرل کی چې په دې ورستي کلونو کې کرنه او حاصل د ټولو لولو په دغه ټولو سیمو کې په ځنګړي ډول په هو هی ودونه کې چې صنعت ډیر په عملرنه کړی دا میکانیزم زیات شوی دی او زیاتوالی پیدا کړی دی او د دې ترڅنګ د چایو او کان په تولید په هین، پاکستان، سیلون او بنگلاديش کې زیات اهمیت ورنی چې دا د دې نه مهمو رسمونو کرنځ حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو ګلالیز د کوونکو په آسیا له یوچې کې مالداری شې په خپل د آسیا په یوچې کې خصوصا په منځني او لویدیځه برخه کې د سروي ساتل او روزن ډیر ریواج لري. په دغه سیمو کې او په غرنوي سیمو کې د غویان او پسونو روزنه کیږي. اس په ځنګړي ډول سره ترکمنی کلی اسونه په منځنی آسیا کې روزل کیږي چې د کورکول د پسونو روزنه په افغانستان او ایران کې ډیر زیات ریواج لري چې په دغه هیوادونو کې په زیاته کچه سره دغه اسونه روزل کیږي. او د پیل روزنه چې د درنو ځکونکو د سویل ختیځ آسیا په هیوادونو کې او هند په یو برخه کې ریواج لري، له پیل څخه په کرنیزو کارونو کې او حمل او نقل کې هم زیاته کچه سره استفاده کیږي. هم چې نن درنو ګلالي زده کوونکو قانون او صنایع چې زموږ د ګران هیواد افغانستان کې زیات پیشرفت لري، د دې په باره کې موږ تاسو لوستلی و په تیرو لوستونو کې. اوس هم موږ تاسو نن ورځ د قانون او صنایع په حقله د آسیا لویې وچې په باره کې معلومات ترلاسه کوو چې په آسیا لویې وچې کې قانون او صنایع په څومره اندازه سره موجود ده او څنګه ګټه ترې اخیستل کیږي. خو ژو ګلالي زده کوونکو د کرنې سربیره د آسیا د لویې وچې اقتصادي عادیات له بله برخه چې د تر ځمکې لاندې د منابعو څخه ګټه اخیستل او د کاني توکو رایستنه جوړونه جوړوي چې د کرنې څخه ډیر وروسته ګټه ورڅخه اخیستل سو. په دې لوی وچه کې درنو زده کوونکو استعماري سیالي د قانونو پر ایستنه کې د ځنډ او خنډ لامل شوی دی او د آسیا لوی وچه د قانونو او ځمکې لاندې منابع خصوصا د نفتو او ګازونو او ډبرو سکرو په برخه کې ډیر غنی دی او په پراخه اندازه سره دی په کلی کې پیدا کیږي. د سویل لویدیځ په هیوادونو کې د پاریس خلیج په شاوخوا کې پراته دي لکه سعودي عربستان کې درنو زده کوونکو عراق، ایران، کوټا، متحده عربی امارات او د نړۍ د نیوپټو او غازونو ډیر مهمو کانې زیرمې لري چې د مختلفو هوادونو ته د خپل نیوپټ غازونو کومې سرچینې شې د دغه تولیدات صادروي. د ډبرو سکرو په رایستنه بیا په ایران، ترکیه او هند د کلکتې لویدیس کې ډیر زیات شهرت لري چې په دغو برخو کې به زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې تر څنګ د آسیا په ختیځ کې جاپان ډیر لوی صنعتي هیواد دی. که څه هم دا هیواد د کاني زیرمو له پلوه کمزور دی، خو لږ تر لږه یې د اوسپنې، ډبرو سکارو، مالګې او سلفر په راایستنې سره یې خپلو صنایعو ته پراختیا ورکړې ده او لا یې هم پیشرفت کړی دی. جاپان د اوبو د برېښنا له ډیرو لویو تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. روسیه په آسیایي برخه کې پر نفتو سربیره د ډبرو سکرو، اوسپنې او نورو فلزاتو ډیرې زیرمې لري. د آسیا په سویل ختیځ کې اندونیزیا او میانمار د نفتو تولیدولو په ډیر لوی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې دا هم دوی ته ډیر زیاته اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ خوږه ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې مراد تاسو د آسیا د لویې وچې د صنایعو په حقل بولو چې د صنایع تر کومه کچه پورې په آسیا لویې وچې کې شته. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، صنایع په آسیا کې ډېره وده نه ده کړې، یا هم زیاته پراختیا نه ده موندلې، خو درانه صنایع په روسیه، د چین، د خلکو په جمهوریت، هند او جاپان کې منځته راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه د آسیا ډېر مهم صنعتي هیوادونه جاپان دي. خو د جنوبي کوریا، چین او تایوان نمونه هم د یادولو وړ دي. د دې هیوادونو صنعتي توکي چې درنه زده کوونکو د نړۍ هرې خواته صادریږي، چې ځینې یې د هغو له جملو څخه هر راز ماشین آلات دي، الوتکې دي، موټرونه دي، تراکتورونه دي، کمباین دي، د لارو جوړولو ماشینونه دي، موټر سایکلونه دي، اکاسي ماشینونه دي، او همچنان راډیوګانې دي، کاغذي صنایع دي او کرنیزي صنایع. په جاپان کې د نفت رایستلو لوی بیړۍ هم دی جوړې کړې دي، چې دغه دوی نورو هیوادونو ته صادروي. د آسیا ځینې هیوادونه چې دي درنو ځکونکو اوس هم په کرنه باندې تکیه یې کړې ده. په دې هیوادونو کې عمده صنعت غالي اوبدل او لاسي صنایع دي، خو ورو ورو په صنعتي هیوادونو باندې دی بدل شوي دي. هغه آسیایي هیوادونه چې له اوبو او سمندرونو سره نښتي دي، د هغو سوداګري، صادرات او واردات د اندر لاری کیږي. کاب نیول هم په آسیا کې ډیر دود دی، او دغه کاب نیول لاری څخه هم دوی دغه کبان یو ول هوا ته لیږي، او په خپل هیوادونو کې هم زیات پروش لري. په دې سره هم دوی خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړي ده. او د دې تر څنګ په آسیا کې د لیدلو وړ تورستیکي ځایونه چې دي، درنو ځکونکو، همیشه زیارتونه دي، طبیعي او تفریحي منظرې زیاتې پکې لري. په هر کال کې زرګونه خلک له تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي، او د دې وچې پر اقتصاد کې دغه کارونه چې دي ډیر د اهمیت دي او ډیر ارزښت لري. نو درنو غلالي ځکه کوم خپل وکی در دې دم پر تاسو پرې باندې پوسی او سیری چې د آسیا د لوی وچی بشري جغرافیا څخه توایي، او هم چې د آسیا د لوی وچی د اقتصادي جغرافیا په حق لا او قانون او صنایع په حق له معلومات تر لاسه کړی وي، او یو څه پوسی او سیری. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو پرې برخې تاسو د ټولو درنو ځکه د کورنۍ دندې اړوند وایم. تاسو ټول خواږه ځکه به د دروست سوالون ته ځواب وایس، او هر سوال به په خپل کتابچو کې لیکي او وروسته به ځواب ورته لیکي. نو راځو درنو ځکونکو ستاسو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، نفت په کومه آسیایي هیوادونو کې زیات دی؟ دویم سوال، درنو ځکونکو، د آسیایي هیوادونو درنه صنایع کوم تولیدات جوړوي؟ دریم سوال، درنو ځکونکو، د آسیا د ډیرو مهمو صنعتي هیوادونو نمونه واخلئ. دا هغه درې سوالونه دي کوم چې به تاسو ټول درنو ځکونکو په خپلو کتابچو کې ورته ځواب وایست. نور نو درنو ځکونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه پوه شوي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو ګللی سکون کو زای برښنا غفار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرف واس مې ماده اتم ټولګي جغرافي هم مزمن اخرین لوسته هله د چتا ټول قدر منو ګللی سکون کو برترو غو چور صحت مند او سری د صحت جامع کوم پتنوي درنو ځکون کو د چیز ملوسته سو د اتم ټولګي جغرافي هم مزمن اخرین لوسته نو هله د چي د تیر ورځې لوستنه بم په پرا د کیک ټاول سره زکړی او سری او نن ورځې لوسته پرا امدګي یو چنتوال سره راغلی و سری درنو ځکون کو د تل بسری یو زلبی هم دا ونه کوم مطلب دینه چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ. تاسو ټول خواږه زده کوونکي باید خپل ځنو سره خپل کتابچا او قلمونه ولري، تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنه سره نوٹ کړئ. ولالي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوستم لوست موضوع د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق لسه پوهیږئ. کتاب صفحه له 59 مینه پیل به تر یو سلو سره به سپې پرې. همدارنګ زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت یې لومړی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیه په حق له سپوهیږي. دوام جنوبی امریکا دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول ګلدې زده کوونکي د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. بللی زده کوونکو د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیه په حق له معلومات لاسته راوړو چې په شمالي امریکا کې محصولات څه ډول دي او د شمالي امریکا محصولاتي جغرافیه څه ته ویل کیږي. لومړی موږ د لوست پیل په شیبو کې موږ تاسو محصولاتي جغرافیه معنی پیژنو، یعنی محصولاتي جغرافیه څه ته وایي، د دې څخه موږ تاسو هدف سړي. عموما درنو زده کوونکو که چیرې تاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي جغرافیه څه خصوصي مطلب سړي یا هم د دې مفهوم سړي، موږ تاسو کولای شو چې په دې ډول سره محصولاتي جغرافیه ورته تعریف کوم. موږ ویلی شو چې محصولاتي جغرافیه د سوداګریزو مهمو بندرونو او ښارونو او سیمو ترمنځ اړیکې او ارتباطات تر مطالعې لاندې نیسي چې دې ته موږ او تاسو محصولاتي جغرافیه وایو، چې د هغه په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو چې د سوداګریزو مهم بندرونو، ښارونو او سیمې مطالعه کړو او د هغوی ترمنځ هغه کومې اړیکې چې دي د هغوی په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. نو دې ته محصولاتي جغرافیه ویل کېږي چې په دغه کې تګلوري باندې د سوداګری مالونه، واردات او صادرات، همدارنګه هغه تولیدي توکي چې موږ تاسو په هیوادونو کې تولید کیږي یا هم موږ تاسو د بهرنیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته راوړو، دغه ټوله پکې شامل دي. د دې تر څنګ د مسافرینو تګ او راتګ د ټوله ډولونه په محصولاتي جغرافیه کې شامل دي چې موږ تاسو د محصولاتي جغرافیه له عمل څخه کولای شو دا په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. د دې تر څنګ کډر منو غلالي زکونکو د امریکا محصولاتي لارې تر دوو بیلو انوانونو لاندې موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې مطالعه کوو چې دغه د دې محصولاتي لارې څه ډول دي. لمړنۍ لارې چې ده هغه په خپل د شمالي امریکا لارې ده چې شمالي امریکا کې موږ او تاسو د زمکي محصولات لرو چې د زمکي محصولات په شمالي امریکا کې د وسپنو او لویو لارو ډېری ګڼې کښې لري چې دغه د ورګاډي کومې کښې شې دي په ټوله ښار کې کښې سوي دي او د قانونو د رئیسنی مرکزونه، صنعتي او لګشتي مرکزونه لري چې په هیواد چې د هیوادونو بندرونه یې سره نشلولي دي. یعنی دا د هیوادونو کوم بندرونه چې دی یو د بل سره اړیکه او ارتباطات یې هم ریلیشنشپ یې ورته ورکړي دي. یعنی د شمالي امریکا د هیوادونو د اوسپنې کرښې او لویې لارې په خپلو منځونو کې او هم په منځني امریکا کې د بحر او القاح له غاړې هیوادونو سره یو د بل سره نشلول سوي دي چې له هغو څخه په ګټه اخیستنې کې تر ټولو هیوادونو سره د سوداګریزو او مسافري اړیکو ټینګولو لامل ګرځېدلی دی چې دا په شمالي امریکا کې د ستر ارزښت لرونکو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو په شمالي امریکا کې زیات شمېر غټې لوی لارې شته چې هغو کې سړکونه له جملو څخه شمېرل کیږي چې سړکونه یې په پراخه سطحه او په سټنډر لیول سره جوړ سوي دي. د دې تر څنګ کډرمن زده کوونکو د لوس پراتلون کې برخه کې موږ تاسو د شمالي امریکا د اوبو محصولاتو په حق لولو چې د اوبو محصولات په دې امریکا لوی وچ کې په څه ډول سره سره څول کیږي. د اوبو محصولات چې درنو زده کوونکو د آرام او اتلانتیک د سمندر ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت چې یو له مهمو او ښه مناسب موقعیت او حاصلي مناسب وتلي ننوتلي برخې د دې سبب یا هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې تر څو بندرونو او ګریزی بیړی چې لونی صنعت په دې سیمو کې پرمختګ وکړي. یعنی دا چې شمالي امریکا په د اتلانتیک او آرام سمندرونو ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت موجود دی یا هم جغرافي موقعیت هم دلته دی، دا په خپل ځان کې وتلی او ننوتلی برخې لري. نو د دې لامل ګرځېدل دي چې د نورو بندرونو سره د سوداګریزي او بیړی چې لونی په صنعت کې پرمختګ راوړي او د نور د نړۍ د لورو هیوادونو سره ارتباطات یا هم اړیکې پیدا کړي او د نړۍ له سلو څخه زیات هیوادونه سوداګری ورسره وکړي. نو همدارنګه سندونه د اوبول لارو په ګټه اخیستنې سره کولای شي چې د هیواد په دننه او یا هم له هیواد څخه بهر د بهر لارو څخه د اوبو نړیوالو لارو سره اړیکه پیدا کړي او د دوه ترمنځ هم چنان دي کولای شي چې تاګ راتګ وکړي او هم چنان دي کولای شي چې بیړی پکې وچړي. د دې تر څنګ دي کولای شي چې خپل سوداګری هم مخې ته پیل شي، خپل سوداګری تولیدات صادر کړي نور هیوادونو ته او بیرته هم خپل هیواد ته راوړي کړي. دا ټول دی چې کولای شي د دولارو له مخې څخه سرته رسولای شي. د دې تر څنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو بل هم هوایی محصولات دي. هوایی محصولات هم د امریکا یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه محصولات د ترانسپورت څخه زیاتره په لیرې واټنونو کې د مسافرینو او د هغو د مالونو د وړنې لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي او له خورا ارزښت او مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا د هیوادونو لوی ترانسپورټي کمپنۍ د ډیرو لویو او وړو الوتکو په لرلو سره هیواد په دننه او په بهر کې په ترانسپورټي برخه کې په فعالیت کې سرته رسوي چې په دې سره د کولی سي د نړۍ هر کوچ ته بلار سي ځکه په امریکا او متحده ایالاتو کې او تر څنګه په کاناډا کې زیات شمیر الوتکې شته چې د هغوی په واسطه سره د خپل تګ او راتک په اسانه توګه سره کولی سي کچېرې د خپل سوداګریزي چارې سره سي وي همې د الوتکې لارې څخه یعنی د هوا لارې څخه د کولی سي چې د یو ملک څخه بل ملک ته بلار سي یا هم د یو سیمې څخه بل سیمې ته بلار سي چې په دې کې امریکا متحده ایالات له شتمنو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو بل برخه یا هم څلرمه برخه چې د څلرمه لارې چې دی ترانسپورټي مسؤلیتي لارې پکې موجوده دي دغه ترانسپورټي لارې چې دی د پایپ لاین په واسطه سره هم د کولای شي چې خپل سوداګریز مالونه لوي منطقه څخه او بلې منطقه ته ورش کړی چې دی وسیلې چې دی د دې وسیلو په واسطه سره زیاتره مایات له زیاتو پرته په ډیری چټکی سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې د وسیلې څخه زیاتره د شمالي امریکا په هیوادونو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې په پراخه توګه سره د نیپټو او غازو او اوبو وړل او راوړلو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي یعنی دغه د پایپونو څخه په شمالي امریکا کې په ذاته کچ څخه غار اخیستل کیږي چې هغه کار اخیستنه په خپل د غازونو او د اوبو په وړلو کې او هم چیرې د دې تر څنګ د نیپټو پر رایستل کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي چې د تذکراس او نیویارک د ګاز پایپ لاین د امریکا متحده ایالاتو ډیر اوشت او یو له مهمو پایپونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دې برخه کې زیات شمېر لګښتونه هم اوربانی لګیدل دي او د دې ترڅنګ په کاناډا کې هم د هیواد د لویدیز یعنی د البراتا د ایالاتو او د دې ترڅنګ د هغه له شاوخوا سیمو څخه نیپټ او ګاز د پایپونو یا هم لینونو په واسطه سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. نو درنو زه کوم کو تر دې دم پرې موږ تاسو د امریکا د لوی وچی یعنی د شمالي امریکا د مسولاتي جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړل هیله د چتاس پوسی او سږي وس هم راتلون کې برخه تر زو د لوس چې په دې برخه کې به موږ تاسو جنوبي امریکا او پیژنو یعنی د جنوبي امریکا کې مسولاتي کرښې سرنګ دي او دوی خپل مسولاتي کرښې سرنګ یې هم د ترانسپورت لاري سډول دي لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو جنوبي امریکا هم د امریکا یو لبر خل جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې لوی وچه کې طبيعي عوامل او ارتباطي لارو خند راګرځیدل دي چې یعنی د اندیز د غرونو لړۍ دی وي خاصه د امازون پر خوا ځنګلونه لبلي خاصه به د ګټو لرونکو هیوادونو ترانسپورتي لارو پراختیا ستونزمنه کړې ده یعنی دغه جنوبي امریکا کوم جغرافي موقعیت دی داس په داس یو موقعیت کې ژوند کوي یا هم په داس یو موقعیت لري چې په هغه کې زیات شمیر غرونه دي زیات شمیر ځنګلونه دي ګډ وډ لارې دي نو په همدې خاطر سره په دې جنوبي امریکا کې ترانسپورت یو څه ستونزمن دي چې ځینې ستونزې رامنځته کړې دي چې د جنوبي امریکا هیوادونه د ځمکو لارو له اړخه بې وزل شمیرل کیږي چې موږ تاسو لمړنۍ د ځمکني لاري محصولات پیژنو یا هم محصولات پیژنو چې دا څنګه سرته رسول کیږي په جنوبي امریکا کې د اوسپنې کرښې زیاتره په دوه ګڼ مشتو سیمو کې یعنی د برازیل د قهوې په تولیداتو سیمو کې او د دریو جنیرونو په شاوخوا کې او د پمپاس په ساحل خیزو سیمو کې د بونس ایرس په شاوخوا کې پراختیا موندلې ده په دغو سیمو کې یوازې د اوسپنې لارې کښې کښې شوې دي او هم چې نن د دې ترڅنګ د جنوبي امریکا د اوسپنې مهمې کښې چې دي هغه له جملو څخه موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې څلور مهمې کښې لولو چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ مهمه کښې په جنوبي امریکا کې چې ده د ارجنټاین د او چیلي د هیوادونو ترمنځ د اوسپنو لارې دي یا هم شي دي چې له مهمو لیکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اوسپنو سراسري لیکه ده د دې ترڅنګ دویمه برخه چې ده یا هم دویمه لار چې ده هغه په خپل د ارجنټاین څخه تر برازیل پورې هیواد پورې د ساحل د ختی ساحل او اوسپنې لارې دي چې دا هم یو له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي او سلرمې له پخپله د بولیویا څخه د چیلي هیواد ته د اوسپنې کرښه ده چې دا هم د فان امریکن په نامه لوی لارې چې د جنوبي امریکا د زیاتره هیوادونو پلازمینه یې سره نښلولې یا هم یو د بل سره ارتباط ورکړی دي د جنوبي امریکا له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې په جغرافیې موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل لاره هم درنو زکون خو د اوبو محصولات دي چې د اوبو محصولات هم یو له مهم محصولات لارو له جملو څخه شمېر کیږي چې جنوبی امریکا کې وا د اوبو د لارو له پلو څخه شتمن دي که څه هم نسبتا شمالي امریکا ته په دې زیات شمېر ځنګلونه موجود دي زیات شمېر خندلرون کې غرونه موجود دي خو بیا هم د جنوبی امریکا چې د اوبو محصولات جغرافي له لارو څخه په دغو لارو کې لشتمنو لارو له جملو څخه شمېر کیږي هم شتمن جغرافي موقعیت لري ځکه چې زیاتره سندونه چې دي په ډېر اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي یعنی په دغه وچې کې چې کوم سندونه موقعیت لري نو دغه سندونه چې دي په اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي او د کولای شي خپل صادرات واردات دغه بیړیو چلولو له لارې څخه سرته ورسوي شې مثال موږ تاسو د امازون سیند دی چې 4000 کیلومتر په واټن سره د بیړیو په چلولو وړ دي لبلې خوا څخه بیا د جنوبی امریکا ش جغرافیوي موقعیت د آرام او اتلانتیک د سمندرونو ترمیز د سمندري ترانسپورت پراختیا سبب لامل ګرځېدلې دي چې نور هم ترانسپورتي ترانسپورت پرمختیا ورکړې ده او د پانامي کانال چې د اتلانتیک